د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جګړه اوس پیلا نه ولاړه ده او اندېښنه ده چې دا جګړه به اوږده شي نو خلک به سیمه ځکه نږدې خلک چې کوم سرحد کې پراته هغه به خپل کورونه پرېږدي خلک کډې کړه مجبور یي نو چې دغه جګړه چې تبن چې کوم ځای کې جنګ هغه خلک کډول کوي نو موږ د دواړو خواوو حکومتونو نه دا خواسته چې جنګ ودرېږي او بس پرې شي خلک په ارامه په فضا کې خپل ژوند وکړي
د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نه خطو په اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیات په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسیدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل سوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکرين او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیات پیسې په پام کې نیولې که څه هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي خو دا ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډیرېدو ته چندان لیواله نه دي تفصيلي لا اسمت څاروان نورو
اروپایي کمیسون د اروپایي ټولنې د راتلونکو اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لوی بودیجه بلل کیږي شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر په دې طرحه کې د اوکرين او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14مه شوی یوازې د یوې وژدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو دوه کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي د اروپایي اتحادیې ټول وبشت غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابرې شي باید دا طرحه تصویب کړي تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر دوهمې نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبي خبري اترې کیږي تصویب شي نو د دې تمنه شته چې بودیجې به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي یا دا چې اوکرين بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به هم دومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14مه وړاندیز وکړ د بودیجې د لوی برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني هالند او سویډن د بودیجې لزیاتې دو سره ډېر لیوالتیا نه لري د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالی کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارډ یورو یا 200 میلیارډ ډالر زیاته ده په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرون او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي دا نظر چې اروپایي ټولنې د خپل خزانه پراخه کړي شاید مخالفه ګوندونو لپاره ش تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي د غړیو هیوادونو د قناعت لپاره اروپאי کمیسون دوه وړاندیزونه کړی دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړیو هیوادونو تکیهونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړ شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک په آنلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی او اسری باندې ده. دا نخې د احساسات او افکار او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځیدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول ایموجی غانو ګټه اخلي، خو کله ناکله ورننه سم بڼه هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای ولسم لیکل شوی هغه نیټه چې پرون و. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار ریپورت.
ایموجی سره لدې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو للارې او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارونکی مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکار راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووش پته دانې ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګا شول، ښکلی شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول افون او خپل ټول سیستمونه ته اٹکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیګا تاکاکوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانی تصویری ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانی د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت،
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي. له ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یو کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ ملګرو ترمنځ چې د یو پلار وفات شو، نو دا به د دې په ځای چې اوس د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت پورې دوی خفه ول.
د یادونې ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی، د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 10 لیکل شوې هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د موچی د نړیوالې ورځې په توګه هم منځل کیږي. خدان منځنه چې له 2014 راهیسې دود شوی، کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وا. تاسو د ازادي رادیو مطالب، ریپورتونه او خبرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي رادیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي رادیو نوي خبرونه، ریپورتونه او معلومات تازه کیږي. التم کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او معلومات وګورئ. په بل خبري مجله کې باز ما همکار امید مرزبان تر سره.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی هلمن چې جوړ روغ بیا زلمی غا هلمندین له هلمند کجه کی ول سوالی څخه له اسلامي امارات او له موسسات څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمند ولایت کجه کی ول سوالی کاریز کلی ته په دوه کاله کیږي چې مرستي نجراغلی دوه کاله لا زیات هم کیږي شکاریز خلک ډیر ستړي دي او اوبه لاندې دي د بل یو ځای دغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه پر دوه نیم سوه متره نو نه موږ ته واله راختلې ده زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی زموږ اوبه ځي بلې خواته لګیږي اول باید زموږ ولسوالي اباده سوی وای په دا اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کیږي را او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه دته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي هېڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هېڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو سمو غوښتنه د نور میسي د سره نشر کې نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري همدا اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منظر سوی و دروس پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظر سوی و بسته پاته سوې ده نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ ږغ در وو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ لویه ستونزه دغه ده زموږ سړک خو زموږ شپخانه دې را جوړه شي ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
Thank you. آزادی ملمه.
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلی. کبه پل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزی پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیلي کوم چې ورځ وو
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه، خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپېره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو چې دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم ځای باید ډیزاین وکړو داشې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لته سی واورم ذهن نن ارتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره د تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صرف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي. فعلا
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واتس اپ کې کلا کیسې کو کلا خبرې کو نو عمل ته مساتید وی او یو دوی ملګری دي چې کلا کلا لنی دي هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې نه پغو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره او نمره سره ډیره ګرځیدنم ځکه چې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم خو هم نو گزاره مې کړله
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي
او اسم کلمه نوی دیگی زما مور مریضا و نو ده ما ده موگم سایا و اغا زما زمفی و ده هاگی مور زب مکتب که شامل اکرلم زما پلار ده زنسون زلمال پا افغانستان که نو نو نور سکرم و ما خواندی ده بوزی کلا چه زما ده ملگره ده ما ده ورکی تو با مغا لمرانه ملگره مروانه میگی اغا زما ده جوان تر طول لمرانه ملگره ده او خدا ده جوانده لیر و سمشتا ده نو هغه په مکتب کې شامل ولا راغله ماته وایي چې باندې دلته زما مور خو ما مکتب طبيعي او ما په مکتب کې شامل وي زه راغلم خو زما مور مریضه و ما ورته چې زه غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو لپاره او کارت لپاره په کار دي هغه ما ته راکړلې زه یې بوتلم مکتب ته د مو مکتب چې په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتلم په مکتب کې شاملولم نو یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې همدې یاده نه وځي
له هغې راوروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ځمله مثلا مو د صنف تېدار ډېر و یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور و ستوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنې موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دا مثلا زما ستوري او د مروي ګروپ چوب یا په دې درې وړ کې زه لایقه وم
تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا خکور نه کوي په نقل کې بغیر شوم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډیره تکړه وای کوم مضمون وخز دا کېده
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مزمن نو ټول مې ځکه ته خو چې مې چې نه ځکه ته لا غاری او زیو ته خره پوري مې ځنه شو
اوس هم پوي چې دوه دوه څوک کې
نو دا خو چې لور کې خو نور پښتنه ته باندې ځکه چې دا زی نه مې خوښي دي او نه مې زړه لري
شابه نه ځنه کې په دې اړه ته وایې د خونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې و مو ویل چې اش په زیم بورنګ رنګ زده کړې ده څه په خې څه دې زده کړې دي
ا پلاو منتو اشک زمات نه دیگه یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورته زده کرل
زکه چه مکتب وقت که کچنه ایوام زه مکتب که مثلا زه پینزه کلان هم چه مکتب که چون تلسم سفا بوری کل چه وسم زه خاطره رو یاده وام ده یعنی دلسم زه خاطره کلا که هینو بیویم چه یعنی مو چم را کلا وام جاهل و پیس نه پیدا اما کلا کلا هم زور نه و پاک وارس هم زر مند پرس پانی مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورز و کم نما ده ملوری و خبر یاد که و چیز می نیریگی و ورز ما آزری کور تروری و ده مکتب آزری و ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یه سی کور مو رخنی و ایسا ده سبا پوری پده فکر کم جده آزری چرا خبیوسم چه کور مو رخنی
واقعا جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر په خیر مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو صنف و د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر فعلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړ چې زبات اتمان په هر طریقه وی زبات ترسنه اطلاع شوم زبات خبريال شوم اوس یو څوک وی چې ته خبريال ای نو دغه ورځ وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ دغه وروسته وروسته چې مرتب یوزم چلارم بیرون رسنه ای سره می کار وکړ او یند مو د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم و او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په مرتلیزم کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې کې دیدم کارانو وویم مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی ببینم چه سمره مهربانه و یعنی جوانده یا ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغ لکله چه مکتب مخی نخو وقت کده چه طالبان با افغانستان وقت نشو و برسید اینجون مکتبون نپریخدن ما قصد بگرد چه اتمن باید ما تسکوی خبر یاله ده خبر با من چه کلا پا کور که کرده پلار به مرتبه خودم دو لوری اوز خودی مکتب ندی ویلی خلکو مکتبو نویلی کم زایتا نشی دستی دلی او تو مکتب ندی ویلی تو سرکن رسانه ای تزی تو سرکن تلویزون تزی و بس نووی خواستن توانستن از
چم رو حتم وکره چه و توانی دی اداقلی رسانه ای تزان و رسای سرال دیش لکه چنگش تاسی ادوانو وکره فارغم نویل مکتبه
واقعیش در دیر سخته و اولا که مو در خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نفاریقه و میانه و ملتاس و پختانه و مثلا دیر خبری پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش که پختانه که دیر غیر تایی بورده دوریگی نو لومنای ما در خپل طولن در خلق و در ذهنون و سره یعنی دیر قطع مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی رسنه تلارلم دیر مثلا دزه چې کله رسنه لور ما باندې متویل چې ترې مکتب نه فورې غي مورتل چې نه مثلا متویل چې بي بي سي به کار کړی د څه وکي اسې وکي خو په دې وته ونه دم چې رسنه ته لور
بي ام تي از مو بیا کار کړی دا کنه ماش ما مخیسته
ا په بل کې مې بي ام تي از کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه بي ام تي از وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلې که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوي ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول داسې یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم آخر دوی درته وي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور څه قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته مو نشو ورکړی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خدا کوم نجونو چې نام صنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شي مثلا چې ما ته ویل شي چې کی بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شي. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشاله. خو لا یو دوه چې خبره یم، یو په کې ډیره خفه ده او بله ښه خوشاله ده الحمدلله.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی؟
په دې هم فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید تاسو وایم هر څنګه چې کیږي، لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریاله شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم، که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی د چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، ورسره نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وصل نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله را شروع شوه. په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړوندي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دشته. هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان. یم دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي، دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطن لوی خدای خود را آباد کړه اوف اوف زما وطن ورستر بلې را نړۍ کې
کپدې راته وای شبانه جانې د شعر شاعری کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده. آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسو ملاتړ دي که نه دغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغه کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو اتمن به په دې کې کومه ستونزه وي، اتمن به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید اتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خوب اوسم پیمانه نه یم، یعنی یو څه چې یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښو دې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسي شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
سمندر سر زین او شن خالی جلی کڑی دی بیا چیری بارے سڑ گئے میں سمندر سر زین او شن خالی جلی کڑی دی بیا چیری بارے گے کڑی دی بیا چیری بارے گے Thank you.
ಪಿಜ್ವಾಂಟಲ್ಲಿ ವೈ ನಾವು ಮಾಪಿ